السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر 5 بجې دی نن د چهارشنبه ورځ او د 2013 کال د جون 14 نیټه ده زه فرخنده اسدمه په دې خبري سات کار کولای کوم او روان یو ساتي مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه هم لرو او ریډر یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار ظفر خان نه خبرونه
تړي مشهیر لمړی د مهمو خبرونو سرټکی پښتون ژغورنې غورزنګ د شمالي وزیرستان په رزمک کې کیدونکې جلسه ځنډولې ده د پاکستان پوز د افغان چارواکو سره د خپل مشر جنرال قمر جاوید باجوا وروستي ملاقاتونه د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره ګټور بللې دي او شمالي کوریا وایي امریکا ورسره سلا شوی چې شمالي کوریا به په تدریجي ډول غیر جوهر کیږي د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي په رزمک کې د اختر په درېمه پلان شوې خپل جلسه یې ځنډولې ده د دې غورزنګ یو مشر موسین داوړ د جون په 12مه مشال رډیو ته ویل چې دا کار یې د حکومتي جرګې په غوښتنه کړې نوموړي زیاته کړه چې واده ورسره شوی چې د دې په بدل کې به د پښتون ژغورنې غورزنګ نیول شوي ټول غړي خوشي کوي حسین داوڑ وای امنیتی ادارو د دوی خواوشه 50 ملاتړی نیولې دي د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خوده خو د اسلام آباد پولیسو مشال رډیو ته د پخلی کړیو چې هلته د پښتون ژغورنې غورزنګ و دېش کسان نیولې او د ریاست ضد فعالیت کولو مقدمه وربندې درج کړې دي د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي پلان لري چې د خیبر د تیرا راجګل سیمې څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو خلکو ستنېدل به له اختره وروستو پیل کړي د دې ادارې اسیسټنټ ډایرکټر عادل ظهور د جون په 12مه مشال رډیو ته وویل چې خواوشا 1100 رجسټر او نږدې 2000 غیر رجسټر کورنۍ به د جون له 2 څخه خپلو سیمو ته ستنېدل پیل کړي د هغه په دې کې د خلکو سره ځینې مرستې هم اعلان کړي
کم چې رجسٹر متاثرین دی هغوی ته به انشاءالله د سیم په ذریعه 1000 روپۍ او پسې په مت کې اے ٹی ایم په ذریعه 50000 روپۍ ملاویږي د و پسې چې کم شپږ میاشتې راشن دی هغه به هم دوی ته ملاویږي چې کم ان رجسٹرډ خاندانونه دي هغوی ته به صرف چې کم د و پسې چې کم آر ایف ایف پرچا دی هغه به ورته ملاو شي
بلخوا د تیراکو کخیلو کډوالو ویلي چې حکومت دی ورسره په جګړو او پوځي عملیاتو کې د ړنګو شو کورونو په بیا جوړولو کې مرسته وکړي او خوراکي مواد ورته ورکړي د دې خلکو ستنېدل تر هغې وروسته پیلېږي چې د پاکستان پوځ د غلطه د خیبر څلور عملیاتو په کولو سره د غزې له وسلوالو پاک اعلان کړی دی د پاکستان په وزوای کابل ته د مشر جنرال قمر جاوید باجوا ورسته سفر ډیر ګټور وو د پوز اماړي کوڅنګي ایس پی آر د جون په 12مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې جنرال باجوا د 13 سه‌شنبه پر ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایی رئیس ډاکټر عبد الله او د امریکایي ځواکونو له مشر جنرال جان نیکولسن سره یې په ملاقاتونو کې د ترهګرۍ ضد جګړه او د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې په خبر پاڼه کې راغلي چې جنرال باجوا ویلي پر ډیورن کرخه د دوی لخوا ازغن تار لګول د دوړو خو د خلکو نه بلکې د وسلوالو د مخنیوي لپاره دی په همدې حال کې د افغانستان اجرایی رئیس عبد الله دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې جنرال قمر جاوید باجوا سره په لیدنه کې ویل چې د تیروتنو پخوانیو سیاستونو دوام د دوړو هیوادونو په ګټه نه دی او پاکستان باید د ترهګرۍ په ضد عملی ګامونه واخلي د بلوچستان نگران حکومت یو لس کسیزې کابینې پرون ماخام د خپل وزارتونو سوګند واخیست په دغه کسانو کې و میرمن هم شامل ده د کورنیو چارو صوبایي وزارت عنایت کاسی او د تعلیم وزارت نصر الله خلجی ته ورکړل شوې دي په پاکستان کې د جولای په 25مه عمومي ټاکنې کیږي او د نگران حکومت به د نوي حکومت تر راتګ پورې خپل کار پر مخ بیایي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د جولای په 15مه کېدونکو عمومي ټاکنو کې د امیدوارانو د کاغذونو ارزونه یې پیل کړې ده. دې کمیشن نن د جون په 14مه په خپل ویب سایټ خبره کړې بیان کې ویلي چې دا ارزونه به د جون تر 14مه دوام لري. د بیان تر مخه که د کوم امیدوار کاغذونه رد شي هغه کولی شي د جون تر 20مه پورې د دې پریکړې په خلاف اپیل جمع کړي. همدارس که څوک په ټاکنو کې له ودرېدو لاس اخیستل غواړي هغوی دا کار د دې میاشتې تر 20مه پورې کولی شي. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو په یو راپور کې ویلي د 19 زرو نه د زیاتو کاندیدانو یا امیدوارانو معلومات د څېړنو لپاره د نادره او احتساب یا نب ادارو سره شریک شوي دي. دا مشال ریډیو ده. شمالي کوریا وایي چې د امریکې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا په مرحلهوار شکل غیر اټمي یا غیر جوهري کولو بهیر ته سلا شوی دی. په همدې حال کې به دواړه هیوادونه په موازي ډول داسې ګامونه اخلي چې دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ حالات سم وساتي. دغه خبرې د شمالي کوریا رسمي خبري اجانس کورین سنټرل نیوز ایجنسۍ خبرې کړې دي. د امریکې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12مه وکتل. که د شمالي کوریا دا خبرې سمې وي نو دا د ډونلډ ټرمپ په هغې دریز کې نرموالی ښیي چې پخوایي د شمالي کوریا د اټمي پروګرام په بشپړ ډول د له منځه وړلو خبره کړې وه. هغه دا هم ویلي وو چې بندیزونه به هله لرې کیږي چې د غیر اټمي کېدو دا بهیر پوره شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی ټیسټ لوبه سبا یعنی د جون په 14مه د هند په وړاندې کوي. دا 15 ورځنۍ لوبه د کوربه هیواد په بنګلور کې کیږي. افغانستان تیر کال د کرکټ له نړیوالې شورا څخه د ټیسټ لوبو کولو حیثیت خپل کړ او دا یې لومړی ځل دی چې په نړیواله 15 ورځنۍ لوبه کې برخه اخلي. دا د دې مهال خبرونه. اوس هم د کرنسیو بیې او د موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 121.25 روپۍ اخیستې کیږي او په 122 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 158.50 روپۍ او په 178.60 روپۍ. یو یورو په 123.50 روپۍ او په 123.10 روپۍ. یو درهم په 2.50 روپۍ اخیستې کیږي او په 2.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 1.80 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اخیستې کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم تود او وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 24، بنو کې 24 او 26 او په کوټه کې 28 او 44 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې به واورئ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر بندیانو د ترهګرۍ مقدمه ولګول شوه. بلخوا د دغه تحریک مشران وایي د قدرتی آفتونو د نظم اداره وایي د تیرا راجګل بې کوره کړل شوي بعد د وړوکي اختر وروسته خپلو سیمو ته استنوي.
کوم چې رجسٹرډ متاثرین دی هغوی ته به انشاءالله د سیم په ذریعه 10 روپۍ او پسې په مت کې اے ټی ایم په ذریعه 25 روپۍ ملاویږي.
او 19 پروگرام هم لرو. خو تاسو به دا هم واورئ چې په شانله کې د کان کیندونکو د ژوند حال درکړو.
موږ راته دا وایي چې لکه تاسو به دلته ځانه مزدوري چارې کوئ او ښکته به نه ځئ مزدورۍ له رور لاړو. لکه چې ډېر په کچې عمر کې 22 سال به هم څه عمر دی که نه چې سوچ وکړو.
د مشال تر څنګ یې واورئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان د راولپنډۍ په اډیالا زندان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د بندي غړو مقدمه نن 4 شنبې په ورځ د اسلام آباد یو ځایي عدالت په خپله اورونه کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وسپارله. د کیس ته اورونې پر مهال د جج وینا وه چې دغه نیول شوي کسان یې په عدالتي حدودو کې نه راځي نو ځکه یې د ترهګرۍ ضد عدالت ته لیږي. په دې اړه نور تفصیل زمونږ همکار داود خټک وړاندې کوي.
د راولپنډي په اډیاله زندان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د بندي غړو مقدمه د چهارشنبه په ورځ د اسلام آباد یو ځایي عدالت په خپل اورونه کې د ترګرې ضد عدالت ته وسپارله. د کیس اورونې پر مهال د جج ویناوا چې دغه نیول شوي کسان یې په عدالتي حدودو کې ناراضي نو ځکه یې د ترګرې ضد عدالت ته لیږي. د نیول شوي سیاسي فعالانو وکیل اقبال لالا له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دې فیصلې سره اوس د ده د موکلانو را پریښودل ګرانه شوه او ښایي چې اختر یې هم په زندان کې تیر شي. د نوموړي په وینا په پاکستان کې تر اوسه داسې هیڅ مثال نه ویني چې یو کس د تش په احتجاج یا مظاهره د ترګرې ضد عدالت ته ولیږل شي.
کورٹ ته بوستل غواړي هلته کې بغو ته دوباره درخواست کول غواړي او دا کیس اصل کې دی جج سخت کو دا فرست ټایم وشو چې جج په خپل باندې دې سی دغه وکړو اقدام وکړو جج شو دې کې کار نه دی دا خو جج په خپل یو قدم واغستو او وی چیرې په دې کې د دهشتګردۍ د په هم په کار دا هغه چې په دې کې د شالن کې د اف آی آر دغه لسته دغه نه جوړې دو بل غټه خبره دا وشو دا ماشومانو کې تقریبا 12 ماشومانو سلور پرچیم خراب شوې دي د دین پیانو.
وکیل اقبال لالا وایي چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ته د دې په وینا د دغه نه انصافي خلاف یو لیک استوي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخور مشر محسن داوړ په سه شنبه مشال ریډیو ته وویل چې دوی له سرکاري ګمارلي جرګې سره په خبرو کې ډیر روغې تر رسیدلی چې پی ټی ایم به تر اختر پس پر ازمک کې جلسه نه کوي او په بدل کې به د دوی نیول شوی ټول غړي خوشی کیږي. مشال ریډیو د سرکاري ګمارلي جرګې له یو مشر خان مرجان سره دا مسله اوسېړله نو نوموړي هیله وښودله چې تر اختر وړاندې به د پی ټی ایم ټول قیدیان را خوشي کړل شي.
مونږ ان شاء الله مونږ به دفاع ختمو ان شاء الله دا به د دوی نو چتو مذاکراتي عمل روان دي دا خبرو وخت دی د کمې سیز فایر شوی دی مسله ښه روانه ده نو زه یقین کوم چې ان شاء الله دواړو طرف ته به کار حکومت خبره ده حکومت خو حکومت په خپل ځای دی خو به هم زمونږ خبره ده که علاقې دي زما علاقې دي که وزیرستان دی زما دی که جنوبي دی زما دی که کورم خیبر ایکس وای زیډ تر بجوړه پورې پلس سفر دا بچی نه دی قوم بچی دي نو مونږ غواړو چې دا دفعې مونږ لغا کړو فلحال وخت کې اختر دی د هلکان مونږ خلاص کړو بیا به 22 تاریخ پورې مونږ ته به
د پی ٹی ایم او پختونخوا میپ غړي د جون په شپږمه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته تر اغه کېدونکو احتجاج مخ کې اونیول شول چې په واڼه کې د راپورونو لمخې د پی ٹی ایم یو مهم مشر علي وزیر په کور د امن کمیټې وسلوالو چې د غورزنګ غړي ګډ طالبان بولی د ممکنه يرغل پر ضد یې کاوه. دغه نیول شو وو ډیر فعالانو کې ډیر د پوهنتونونو زده کوونکي دي او ځینې د پختونخوا میپ هم کارکونان دي. پښتون ژغورنې غورزنګ په پاکستان کې د ترګرې ضد عملیاتو کې د ورکو او تریتمو کسانو عدالتونو ته د وړاندې کولو له عدالت لري هدفي وژنو مخنیوي او په وزیرستان کې د ماینونو پاکولو غوښتنه کوي. بلخوا حکومت او پوځ وایي د ماینونو د پاکولو کار یې پیل کړی او د تریتم کړل شو کسانو شمیر د پی ټی ایم د مشرانو د بیان کړي شمیر ډیر کم دی.
اوریدونکو هم په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې د پاکستان حکومتي جرګې باور ورکړی دی چې نیول شوي غړي به خوشی کړل شي. دوی وایي په بدل کې دوی د رسمک جلسه ځنډولې ده. دا له هغې وروسته ده چې تېره ورځ د پښتون ژغورنې غورزنګ او حکومتي جرګې ترمنځ په ناسته کې خبرې اترې وشوې. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار بوریوال کاکړ راکوي.
پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د حکومتي جرګې په خواست یا د اختر په درېمه د شمالي وزیرستان په رزمکې کېدونکې جلسه فلحاله ځنډولې ده. د یاد غورزنګ مخکښ محسن داوړ د سه شنبې په ماښام مشال راډیو ته وویل چې حکومتي جرګې ژمنه ورسره کړې ده چې په بدل کې به د پښتون ژغورنې غورزنګ نیول سوي ټول غړي خوشې کوي.
پاکستان په ګوټ ګوټ کې نیول شوي دي که په اسلام آباد کې نیول شوي دي که په میرلی کې نیول شوي دي دا ټول به درا پېدې دي. نور مزید چې کومې خبرې دي مزید چې کوم مذاکرات دي زموږ په دفتر نه پس نو ویشتم جون باندې په پیښور کې کیږي.
محسن داوړ وویل پښتون ژغورنې غورزنګ د رزمک جلسه یوازې د لپاره ځنډولې ده چې نیول سوي ملګري یې خوشې کړل سي او اختر پر کور تیر کړي. خو پښتنه دا ده چې پر دې کسانو د ریاست ضد فعالیت پر تور ولاړې مقدمه درج کړل شوی دی. له هغوی سره به څه کیږي؟ محسن داوړ په دې اړه وویل
دا وره خو شکایت هم او مقدمه چې تم دي ریفرنس دی هغه هم پټلایږي.
په دې خبرو اترو کې شریک د حکومتي جرګې غړي اجمل خان وزیر له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې په خلای وکړ چې پښتون ژغورنې غورزنګ د خپل ملګرو د خوشکېدو د ژمنې په بدل کې د رزمک جلسه پر شا کړی ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ پر دینی ولسو غړو د درج کړل سو مقدمو نویت ته پکتو د پښتون راپورته کیږي چې آیا حکومت بارښتیا هم هغوی خوش کړی او کنه. اجمل خان وزیر ویل د دوی له حکومت سره خبرې سوي دي او هیله مند دي چې دا کسان به خوش کړل سي.
اسلام آباد کې دي، څوک په وانا کې دي، څوک په کمزې کې چې کم نیول شوي دي، مختلف نوعیت کیسونه دي او مختلف حالات دي. په هغه کې مونږ انیشیټیو اخیستی دی، مونږ د حکومت سره خبرې شوي دي. انشاءالله تعالی مونږ په الله تعالی باندې مکمل یقین دی چې مونږ به پازیټیو طرف ته روان یو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د غشتنو په اړه د غورزنګ د استادو او حکومتي جرګې ترمنځ د خبرو اترو لړۍ دوام لري. اجمل خان وزیر او محسن داوړ دواړو ویل چې د دوی ترمنځ به بل ناسته له اختر وروسته د جون میاشتې پر 22 نیټه په پېښور کې ترسره کیږي. پښتون ژغورنې غورزنګ په پاکستان کې د ماورای عدالت قتلونو او رکړل سو خلکو عدالت ته د وړاندې کولو او د پښتنو په سیمه کې د خلکو د ځان او مال د حفاظت یقیني کولو غوښتنه کوي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړای
په سلورو بجو. اوریدونکو ډان رسپانل کې د پاکستان سپریم کورټ ته شیخ رشید خلاف درخواست رد کړی دی او هغه اهلا ګرځولې چې کولای شي د 2013 کال په انتخاباتو کې برخه واخلي. د هغه خلاف په دغه مقدمه کې په درخواست کې لیکل شوی و چې په 2013 کال کې د خپل اساسو په خاوندلو کې دروغ ویلی وو. ته دغه لیکنې مهمه برخه په دې رپورت کې د پاکستان سپریم کورټ عوامي مسلم لیگ ګوند مشر شیخ رشید د نااهلۍ د مقدمې فیصله باوربله. عدالت هغه د نااهلۍ درخواست رد کړ او هغه یې اهل وګرځبو. په دغه درې کسیزه بنچ کې جسټس شیخ عظمت سعید، جسټس قاضي عیسی او جسټس سجاد علی شاه شامل وو. دغه درخواست مسلم لیگ انون ګوند یو سیاستوال ملک شکیل اوان دایر کړی وو. په کې دا ویل شوی وو چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره شیخ رشید په خپل کاغذونو کې خپل جائیداد کم خوتلې او دروغ یې ویلي. ملک شکیل اوان په 2013 کال کې د شیخ رشید نه وټونه بایللي وو. دغه وروسته په عدالت کې د هغه خلاف درخواست جمع کړي وو. په دغه درې کسیزه بنچ کې جج قاضي عیسی د فیصلې پر وخت لیکلي چې باید په دې اړه د نورې پلټنې هم وشي او د نورې عدالتي اورېدنې لپاره دی ولیکل شي. خو دوو نورو ججانو هغه په دې کیس کې اهل ګرځولې دي او د هغه خلاف درخواست یې خارج کړي دي. په عدالت کې مخالف وکیل ویلی شیخ رشید په 2013 کال کې په عام انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره په خپل بانک اکاونټونو کې پیسې او نور جائیداد نیم په نیمه کم خوتلې دي. د روان کال د مارچ په 6 نیټه دغه کیس بیا اوریدنې پر وخت جج قاضي عیسی ویلی وو چې د پیناما په کیس کې څنګه فیصله مخې ته راغلی وه، باید په نورو داسې مقدمو کې هم دغه فیصلې ته وکتل شي. او ویلی وو که د پیناما په کیس کې داسې فیصله مخې ته راتلی شي نو د شیخ رشید په کیس کې بیا ولې نشي کېدی. د پاکستان سپریم کورټ د تیر کال په جولای میاشت کې نواز شریف د پیناما کیس اوریدنې پر مهال د درغلیو په مقدمه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لري او نااهله اعلان کړ. د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو د مشال ریډیو تر څنګ سید پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وکیل د ګل پورس له مقدمه لاس واخیسته. د سیاسي چارو کارپوهان وای د مسلم لیگ نواز ډلې دا شکایت بې ځای نه دی چې کوه کې دوی د یوې اراده لمخې په نخښه شوی دی. کارپوهان د دې خبرې دلیل دا وړاندې کوي چې مقدمه د نورو سیاسي مشرانو پر ضد هم شته، خو زیاته پاملرنه یوازې د نواز شریف پر ضد روانو مقدمو ته ده. که رښتیا هم داسې وي نو دا به په هیواد کې د جمهوریت پر راتلونکو څه اغیز ولري او کنه. په دې اړه تفصیل د بوریوال کاکړ نور.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي داسې حالت جوړ کړل سوی دی چې په عدالت کې د ځان د دفاع کولو حکم ورڅخه واخیستل سي. نموړی دا خبره له هغه وروسته کړې ده چې د پاکستان په احتساب عدالت کې د هغه دفاع کوونکي وکیل خواجه حارث د دوشنبه په ورځ له خپلې دندې لاس واخیست. هغه ویل تر دومره فشار لاندې کار نسی کولای چې د شنبه یعنی رخصتۍ په ورځ بلا هم عدالت ته ورځي. نواز شریف او دغه د ګوند مخکشان وای مقدمه د نور سیاستوالانو پر ضد هم ستا، خو دوی د یو پلان لمخې په نشه سوي دي. د سیاسي چارو کارپوهان هم د نواز شریف او دغه د ګوند د مخکشانو د اندېښنې او شکایتونه بې ځای نه بولي. د پاکستان پر سیاست نظر لرونکی ډاکټر اعجاز خټک وای په ملک کې اوس ډیر خلک داسې ګڼي چې ګواکې د مسلم لیگ نون د بیا واک تر رسیدو د مخنیوي هڅې روانې دي.
داس کار کیږي او کافی دا عام پرسپشن دی چې عدالت د ټولو د پاکستان کې کم طاقتور کلاس دی چې کم فیصله کوونکي خلک دي هغه بشمول عدالت آئی دا فیصله کړی دا چې نواز شریف به بیا یا پی ایم ایل ان به حکومت ته نه پرېږدو.
ډاکټر اعجاز خټک وویل د عمران خان په ګډون د نواز شریف پر نورو مخالفینو هم د غلا ترڅنګ یو شمیر نورو مقدمې درج دي، خو هغوی ته د نواز شریف د مقدمو په څیر پاملرنه نه کېدل رښتیا هم پوښتنې راپورته کوي. د سیاسي چارو بل کارپوه طلعت مسعود هم دا خبره تاییدوي چې د نواز شریف پر ضد مقدمې داسې نه دي روانې لکه څنګه چې په کار وي.
په ټی وی چینلونو او نور څه کې هم د عدالت په څیر خبرې روانې دي، نو لدې ښکاري چې د نواز شریف پر ضد یو تعصب دی او د هغه د بدنامولو لپاره یو کمپاین دی. دا ضروری ده چې د نواز شریف پر ضد دې مقدمه وچلول شي، خو یوازې د هغه پر ضد نه بلکې د ټولو پر ضد دې وچلول شي او داسې دې وچلول شي چې رښتیا هم به طرف ښکاره شي.
ډاکټر اعجاز خټک وویل ضروری نه ده چې د جمهوریت ضد هڅې دې بریالۍ شي، خو که بریالۍ شوي نو د ده په وینا دا بشې نه وي.
داسې لګي چې دې الیکشن کې څنګه پلان دي، څنګه کولا کامیاب شي او د خپل مرزي ریزلټس راوستې شو، نو دې مطلب دی چې پاکستان کې یو کنټرول جمهوریت چې کوم خبره کې دا هغه مضبوط شي. کنټرول جمهوریت صرف جمهوریت وي، کنټرول او ان کنټرول خبرې ته جمهوریت نشي ویلی. نه نیمګړی جمهوریت نیم نه وي، جمهوریت وي نو خلکو حکومت وي، چې خلکو حکومت دی نو جمهوریت نه وي.
د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د تیر کال د جولای پر 13مه لومړی له وزیر اعظم نه اهل وګرځاو او بیا یې د دې لپاره هم نه اهل وګرځاو چې د خپل ګوند مشري وکړي، او اوس یې پر ضد په احتساب عدالت کې درې نورې مقدمې روانې دي. د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار څو ځله په ډاګه کړی دی چې دی د نواز شریف پر ضد مقدمې د چا په فشار نه بلکې له آئین سره سمې پر مخ وړي.
اوریدونکو رازو یو بلې موضوع ته، د جولای په 15مه د ترسره کیدونکو ټاکنو د پاکستان د نورو برخو په سیر په کراچۍ کې هم هلې ځلې شروع دي. شنونکو وایي نږدې درې لسیزې وروسته دا لومړی ځل دی چې په دغه ښار کې واړه او لوی ګوندونه په انتخاباتو کې دومره دلچسپي ښایي. دا چې سږ کال په کراچۍ کې د انتخاباتو په سیزن کې د لوی سیاسي ګوندونو دلچسپي ولې دومره زیاته ده، په اړه یې د ظفر خان نه تفصیل اورو.
د 2013 کال راهسې په کراچۍ کې د رینجرز وکله خوا روان اپریشن پترس کې کې یو لورته د ایم کیو ایم ګوند مرکز 90 وتړل شو، نه بلې خواته دغه ګوند په څو برخو تقسیم شو. د کراچۍ ښار چې د وګدې مودې راهسې بتري ایم کیو ایم سیټونه ګټل، د دغه ګوند د کمزوري کې دوروستو نور ګوندونه سکل په کراچۍ کې د انتخاباتو په هلو ځلو کې زیاته دلچسپي ښیي. کراچۍ د قومي اسمبلی لپاره یو شو د سند اسمبلی لپاره څلور څلوېښت چوکۍ یا سیټونه لري. دا ځل له کراچۍ بلاول بټو زرداری او پرویز مشرف هم د راتلونکو ټاکنو لپاره کاندیدان دي. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر توصیف احمد خان وای د 2013 په ټاکنو کې په کراچۍ کې تر ټولو زیات وټونه ایم کیو ایم او په دویمه درجه کې تحریک انصاف اخیستي وو، خو دا ځل داسې ښکاري چې د کراچۍ وټونه به د دوو نه بلکې د ډیرو پارټو ترمنځ وویشل شي. په کراچۍ کې به دا ځل حالت بدل وي. مخکې زیاتره وخت ټاکنې به د ایم کیو ایم وسلوالو ډلو تر کنټرول لاندې وې، اوس ایم کیو ایم تقسیم شو او د هغې ځای د پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ ونیولو. ډاکټر توصیف د نهې پر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پوځي اسټابلیشمنټ هم هڅه کوي چې د ځینو ګوندونو اتحاد جوړ کړي او په دې توګه له کراچۍ د دوی سره نږدې اړیکه لرونکي خلک اسمبلیو ته ورسوي. د ډاکټر توصیف په خبره دا ځل د کراچۍ په سیټونو کې پیپلز ګوند، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون او متحده مجلس عمل خپله برخه جوړولی شي. په کراچۍ کې مشت لیکوال او خبريال علي ارقم وای د 1973 يم کال راورستو د لومړي ځل چې په کراچۍ کې د انتخاباتو لپاره ماحول بدل دی. علي ارقم د ام کیو ام د تقسیمېدو ترڅنګ په کراچۍ کې تر سره شوې نوې حلقه بندۍ د دې بدلون لامل ګڼي.
کراچۍ کې حلقه بندۍ چې کوم نوې شی ده هغه مختلفه ده تیرې حلقه بندۍ نه چې کوم تیرې حلقه بندۍ چې د مشرف په زمانه کې شی نه ټول ام کیو ام په حق کې شی و اوس نوې حلقه بندۍ چې کوم شی ده هغه نسبتا نمخ کې مقابله کې دا سیده چې نور پارٹی انت پکې سو مواقع شته.
خو ډاکټر توصیف بیا وای په کراچۍ کې د ام کیو ام د کمزوري کېدو ترڅنګ نور بدلونونه هم راغلي دي. د 2008 کال راورستو د پښتونخوا له قبایلي سیمو د اپریشنونو او بدامنۍ له وجې ګڼ شمېر پښتانه کراچۍ ته کډه شوې دي. وس د آبادۍ له پلوه د کراچۍ حالت بدل شوې دي. په کراچۍ کې اوس د سندیانو، سرایکانو او پښتنو شمېر ډېر زیات شوې دی. د نوموړي په خبره د کراچۍ د پښتنو په سیمو کې د عوامي نېشنل ګوند، تحریک انصاف او ځینې نور ګوندونه په اکثریت کې دي. همداراز په سندۍ او بلوچۍ ژبویونکو سیمو کې پیپلز پارټۍ او د سرایکۍ او پنجابۍ ژبویونکو په سیمو کې مسلم لیگ نون اکثریت لري. د هغه په خبره که د ام کیو ام څخه په بېلابېلو برخو کې تقسیمې شوې ډلې رایوځای شي نو بیا ام کیو ام پاکستان او اتحادیانې هم کولی شي چې له کراچۍ څخه د پام وړ سیټونه وګټي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو راځي به بل موضوع ته. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو د نهه پورس په سنگاپور کې یو تاریخي ملاقات وکړ. د یوې مسودې په لاسلیک کولو سره د شمالي کوریا د غیر جوهري کولو هوډ څرګند کړ. که څه هم ډونالد ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ مخامخ خبرو 15 منټه دوام وکړ، خو د دواړو مشرانو له تیرو درو میاشتو راهیسې د خپلو چارواکو په وسیله په تماس کې وو. په لاسلیک شوی مسوده کې ولسمشر ترامپ شمالي کوریا ته د امنیت د ضمانت ورکولو ژمنه کړې او کیم جونګ بیا د کوریا ټاپو وسمې په بشپړه توګه د غیر جوهري کولو هوډ څرګند کړی دی. تر لیدنې وروسته د امریکا غک خبریالې کریتا وین له ولسمشر ترامپ سره ځانګړې مرکه کړې او له هغې د خبرو اترو د مختلفو اړخونو په اړه پوښتنې کړې دي. هغې په سر کې له ډونالډ ټرمپ نه پوښتلي چې د شمالي کوریا د مشر د شخصیت کوم اړخ حیران کړي.
Really he's got a great personality. He's a
هغه پرشته هم د ش شخصیت خاوندې دلچسپ سړی دی، ډیر هوشار او ډیر ش مذاکرات کار دی. هغه خپل اول سره مینه کوي او زما په فکر مش په خورا ش تړون پایل وکړ. مش به شمالي کوریا غیر جوهري کوو. دا کار به په سمدستي توګه کیږي او ځینې نور اقدامات به هم کیږي چې پکې د کوریا په جګړه کې د وجلسو امریکایي عسکرو پاتشونی راستنول هم شامل دي. پاتشونی د ډیرو خلکو لپاره مهم دي. دوی ماته ټلیفونونه کړي دي، خطونه راته لیکلي دي چې تاسو به دا کار ونه کړي او هغه کیم جونګ اون دا خبره ومنله. په جنگ کې په زرګونو خلک وژل شوي وو. دا ډیره مهمه ده.
آیا تاسو د بشري حقوقو مسله هم راپورته کړه او د هغه خبرګون سو؟
زموږ نوی فیصد خبرې د غیر جوهري کولو په اړه وي، خو موږ د بشري حقوقو په ګډون نور موضوعات هم وڅېړل او د پاتشونو خبره تر ټولو مهمه وه او واقعا دا موږ په مسوده کې هم ولیکل.
لږ کراته د پردې شاته د شو خبرو حال راکړي. آیا هغه ستاسو یا تاسو د هغه لپاره س ضرب الاجل وټاکلې؟
نه نه، هیڅ ضرب الاجل یا الټیمیټم نه دی ټاکل شوی. موږ له تیرو درې میاشتو راهیسې دا معامله ترله تېروله او موږ د خارجه وزیر مایک پمپیو په ګډون د ځینو استازو له لارې په تماس کې وو او مایک پمپیو په رښتیا هم بهترین کار وکړ. موږ د ډېرې مودې راهیسې دا معامله سنجوله او نن چې کله موږ سره ولیدل نو پاول سر کې خبره سیخه روانه سوه. دا 25 ساعته دي. زه له تیرو 25 ساعتونو راهیسې نه یم وڅوي. دا ډېرې اوږدې خبرې وې چې په اړه ویاړ کوم. اوس یوه پروسه پیلېږي او تاسو پوهیږئ چې دا په جنگ سره پای ته رسېدلی سوه. دا د میلیونونو کسانو پر مرګ ختمېدلی سوه. تاسو ته معلومه ده چې د شمالي کوریا آبادی 28 میلیونه ده او دا د میلیونونو کسانو پر مرګ پای ته رسېدلی سوه، خو موږ یې د یو تړون په کولو سره پای ته رسوو.
زموږ د پوځیانو په اړه څه فیصله وشوه؟ آیا هغوی بلا هم په جنوبی کوریا کې وی؟
خو دوی بلا هم هلته پاتوي. موږ په دې اړه بیخي خبرې نه دي کړې. موږ به له جنگي لوبې راوځو ځکه پر دې ډیر مالی لګښت راځي. تاسو پوهیږئ دا ځکه چې زما په فکر لومړی خو دا ډیر پاروونکی کار دی، نو زه غواړم دا وکړم. زما په فکر دوی پر دې خبره ډیر خوشحاله دي ځکه چې دا پاروونکی عمل دی، خو پر دې پیسې هم ډیر خرڅیږي او تر څو چې د خبرو اترو لړۍ روانه وي موږ نه غواړو چې داسې وکړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ظفر خان نور.
پښتون ژغورنې غورزنګ د شمالي وزیرستان په رزمه کې د اختر په درېمه پلان شوې جلسه ځنډولې ده. د دې غورزنګ یو مشر محسن داوړ پرون مشال رډیو ته ویل دا کار یې د حکومتي جرګې په پوښتنه کړی. هغه زیاته کړه واده ورسره شوی چې د دې په بدل کې به د پښتون ژغورنې غورزنګ نیول شوي ټول کړي خوشي شي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي پلان لري د خیبر د تیرا راجګل سیمې څخه د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو خلکو ستنېدنه به د اختره وروسته پیل کړي. د دې ادارې مشر چارواکي عادل ظهور پرون مشال رډیو ته وویل چې خواهشا یولس سوه رجسټر او نږدې 2000 غیر رجسټر کورنۍ به د جون له 28 خپلو سیمو ته ستنېدل پیل کړي. د پاکستان پوځ کابل ته د خپل مشر جنرال قمر جاوید باجوه وروستی سفر ګټور بللی دی. د پوځ د اماړي کوڅانګې ایس پی آر پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې جنرال باجوه د 13 شنبې په ورځ د کابل د دورې په مهال لوړپوړو افغان او امریکایي چارواکو سره کتلي او د ترهګرۍ په ضد جګړه او د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یې خبرې کړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د جولای په 25 کېدونکو عمومي ټاکنو کې د امیدوارانو د کاغذونو ارزونه یې پیل کړې ده. دغه کمیشن نن په خبر کړي بیان کې ویلي چې دا ارزونه به د جون تر 14 دوام ولري. او شمالي کوریا وایي چې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا په مرحله وار شکل غیر اټمي کولو په بهیر سلا شوې دي. په همدې حال کې به دواړه هیوادونه په موازي ډول داسې ګامونه اخلي چې د دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ حالات سم وساتي. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12 وکتل.
اوریدونکو اوس هم راځو د کورنۍ ورسپانو اداریو ته چې مهمې برخې په دې ریپورت کې اورو.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د کورو په غرونو کې کار یو خطرناک عمل دی او د دې کار لپاره د کارکونکو تحفظ، د سامان او د تربیت مناسب معیار په کار دی. ادارې مخکې لیکي چې د کورو په غرونو کې کارکونکو لپاره د حادثې پر وخت زیاته معاوضه ورکول په کار ده. ولې چې اوس هم خواریکه خو ته د حادثې په وخت معاوضه ورکولو قانون د 1600 پخوانی دی او د لړ کې سمدستي قانون سازي په کار ده. ادارې وړاندې لیکي کمې کمپنۍ چې د خپلې صوبې او یا د نورو صوبو نه مزدوران ساتي نو هغې لپاره دا لازمي په کار ده چې د معاهدې یو نقل صوبایي حکومتونو سره ادارې په وینا د پاکستان چیف جسټس له د نورو معاملو په شان د انساني مسلې او المیه نوټس هم خصل په کار دي. ولې چې په دې ورسو کې د کولو په غرونو کې مزدوران مړه شوي وو. له بده مرغه د کولې په دې غرونو کې د مزدورانو خوندي کولو لپاره په وخت د ریسکیو سرکاري عمله نه رسي چې د سلا وجې په مرګونو کې اضافه وشي. ادارې اخیری کې لیکي چې په دې ورسو کې د شو حادثو باوجود د کنکنۍ کار محفوظه جوړولو او د مزدورانو معاوضه زیاتولو په اړه نه کمنۍ توجه ورکوي او نه وفاقي او صوبایي حکومتونه باید چې حکومتونه د دې کار اجازت محفوظه او جدید آلاتو د استعمال په شرط ورکوي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ډالر په مقابله کې یو وار بیا د روپۍ په قدر کې کموالی پوښتنې راپورته کړي چې د پاکستان اقتصاد څومره کمزوری دی. ادارې وایي چې د روپۍ د قدر دا کموالی د دې خبرې تصدیق کوي چې د خزانې پخوانی وفاقي وزیر اسحاق ډار د پاکستان اقتصادي بحران هوارولو په اړه عارضي اقدامات ناکامه شوي دي. ادارې مخکلي کې دا خبره د یادونه ورد چې یو کال وړاندې IMF او نړیوال بانک د پاکستان د اقتصاد د بحالې ساینه کوله خو زمونږ خواخې اقتصادي او مالیاتي پالیسۍ نه راوړل هم د معیشت په بیسباتۍ کې اضافه کړي. ادارې کې راغلي چې د کموالي د پاکستان کرنسۍ له غیر یقیني صورتحال پیدا کړي کم چې کاروبار لپاره بد خبر دی. بله د حیرانتیا خبره دا ده چې د پاکستان ریاستي بانک د دې وضاحت ضرورت محسوس نه کړو چې ولې د روپۍ په قدر کې کمی کړي. ادارې اخیره کلي کې دا یو داسې صورتحال دی چې د سنجیده پالیسو په ذریعه د هوارولو ضرورت لري. آج ورځپاڼه خپلې دایره کې لیکي چې د خیبر پختونخوا لنډمهاله وزیر اعلی جسټس دوست محمد خان د صوبې اعلی چارواکو ته د هلو ځلو جاج لپاره د دورو کولو او ولسي شکایتونو د نوټس اخیستو هدایت کړی. اداره کوي چې زموږ پخواني حکومتونو په مختلفو څانګو کې اصلاحاتو لپاره اعلانونه هم کړي او ورلۍ قوانین هم جوړ کړي، خو دا په عملي توګه په نظر نه راځي. ادارې لیکي د چارواکو لخوا د هلو ځلو د جاج اخیستو دورې نه کولو له وجې ډېر حکومتي ګامونه بې اثره پاتې شي، باید چې ذمهواره افسران نه یوازې دورې وکړي بلکې هغوی د باقاعده رپورټ د ورکولو پابند کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوریدونکو، واشنگتن پوسټ لیکي د افغان حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ د 2000 لومړي کال د جګړې د پیلېدو وروسته د لومړی وار د چوربند اعلان شو، نو باید چې دواړه غاړې پرې عمل وکړي. بلخوا واسټری جرنال لیکي په ایران کې ولس غواړي چې یو جمهوری بدلون راشي، خو د ایران حکومتي چارواکي نه غواړي د دغه هیواد په موجوده حالت کې څه قسم بدلون راشي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. واشنگتن پوسټ لیکي یو ځانمرګي بریدګر د افغان حکومت په یو ودانۍ کې په حمله کې 14 کسان وژل او ګڼ نور یې ژوبل کړل. د صحت وزارت وایي د دوی د وزارت 14 غړي د تیر ګل ورځې په حمله کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د وړوکي اختر تر 15 منټې د وسوالو طالبانو پر وړاندې اوربند اعلان کړی دی چې د جون 12 نه پیل شو. بلخوا طالبانو هم د دې په ځواب کې د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. د ولسمشر اشرف غنی لخوا اعلان شوی دا اوربند یوازې افغان طالبانو سره، پدې کې اسلامي دولت وسلواله ډله او یا نور بهرنۍ وسلواله ډلې نه دي شاملې. دا اوربند که څه هم د شرطونو په لحاظ بدل دی، خو د 2000 لومړي کال د جګړې د پیل وروسته دا لومړی وار دی چې په افغانستان کې پر روانه جګړه کې داسې اوربند اعلان کړي. په دغه اوږده جګړه کې نه خو تر اوسه طالب وسلواله او نه هم افغان حکومت یو بل ته مکمل شکست ورکړی او نه تر اوسه دواړه غاړې د جنگ بندۍ یوې مستقلې لوسنامې ته رسیدلې دي. امریکا په افغانستان کې دا وخت 15,000 عسکر لري او امریکایي پوځي چارواکو ویل دي دوی د دغه اوربند هرکلی کوي، خو د کومې حمله په صورت کې به د خپل ځان او د خپل افغان همکارانو او ولس دفاع کوي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي په ایران کې حکومتي چارواکي غواړي خپل حکومت او واک ته دوام ورکړي او په حالاتو کې د بدلون مخه ونیسي او ولس یې بدلون او دغه واک نه آزادي غواړي. کله چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران سره د اټومي نړیوالې لوسنامې نه د وتو اعلان وکړ، نو په ایران کې د بدلون لپاره هم دباو زیات شو. وال سټریټ لیکي کو په ایران کې نږدې تاریخ ته وکتل شي، نو په رژیم کې بدلون خاص ثابت شوی دی او ځکه هم دا وار د کوم ممکنه بدلون نه باید نړۍ اندېښنه ونه لري. په ایران کې د 13 مودې راهیسې د واکمنو چې غواړي خپل واک پر ځای وساتي او دغه واک د ختمولو او د ازادۍ لپاره د ډیر وخت نه کوششونه روان دي، خو دا ډیر نه پډاګ کیږي. په خوا هم د انقلاب غوښتونکو بچو په امریکا او برتانیا کې پناه اخیستې او باید امریکا په ایران کې د بدلون لپاره د صبر نه کار واخلي او د ایران د ولس د جمهوریت لپاره د هڅو مرسته وکړي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
اوریدونکو، د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د شورو په ورس په خبره کړې یو لیکنه کې ویلي د روان 2013 کال د مارچ له 13 نه د غزې په پټي کې پر فلسطینی مظاهره چانو د اسرایلو زور زیاتې دومره ډېر شوي چې خای جنگي جرمونه وګڼل شي. یاد سازمان د ملګرو ملتونو ترڅنګ د جنايي جرمونو له نړیوال عدالت هم غوښتي چې د غزې د فلسطینیانو د وینې تویدنې پر ضد اقدامات وکړي. د لیکنې مهمې خید هارون بچان اور
د هیومن رائټس واچ لیکنه وايي اسرائیلي ځواکونو د میل د 13 منټې راهیسې په غزا پټای کې پر فلسطینیانو په ډزو کې تر 100 زیات کسان وژلي او ټپي کړي دي. په لیکنه کې پر ملګرو ملتونو غږ شوی چې د جنرال اسمبلی د یو قرارداد لارې په غزا کې د فلسطینیانو امنیت خوندي کړي. له دې سازمان همداراز غوښتل شوی چې په غزه کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښو رڼې پلټنې وکړي او هغه اسرائیلي افسران په ګوته او ذمہوار وګرځوي چې پر فلسطینی مظاهرچیانو د ډزو ناقانونه امرونه ورکړي دي. لیکنه کاږي په غزه کې د فلسطینیانو د وژنې پیښو ته په کتو د جنایي جرمونو له نړیوال عدالت هم تقاضا کېدای شي چې دغه پټای د وضعیت معلومولو لپاره رسمي پلټنې پیل کړي. په لیکنه کې د منځني ختیځ لپاره د هیومن رائټس واچ د مشر سارا لی وایټسن په حواله ویل شوی، نړیواله ټولنه باید اسرائیل منه کړي چې خپل ځواکونه پر فلسطینیانو د کېدونکو ظلمونو له ذمهوارۍ نور آزاد ونه ګرځوي، او همداراز امریکا ته قناعت ورکړي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسرائیلي جاهریت د غندلو او د لمنځه وړلو هڅو یې مخالفت ونه کړي. کویت د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د قرارداد وړاندې کولو له لارې غوښتي چې یاد سازمان د په غزه کې د اسرائیلو له لاسه د فلسطینیانو د وژنو او د فلسطینی وسلوالو ډلو لخوا د اسرائیل پر خاري سیمو د توغندیو ورولو پیښو جاج واخلي. د هیومن رائټس واچ لیکنه زیاتوي د سازمان له هغو نهو کسانو سره مرکې کړي چې د مې میاشتې پر 14مه په غزه کې پر فلسطینی مظاهرچیانو د اسرائیلي ځواکونو د ډزو شاهدان دي. په یاد ورځ په غزه کې شپېته کسان وژل شوي ول.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د کارګرانو نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د یو راپور له مخې د پاکستان په بلابلو سیمو کې د کوئلې په قانونو کې د اتیا فیصده کان کیندونکو تعلق د خیبر پختونخوا له شانګلې سره دی. بلخوا د شانګلې ضلع مدني فعالان وایي چې هر کال د دوی سیمو ته د کان کیندونکو یو شمیر مړی هم راوړل کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د شانګلی ضلع سره تعلق لرونکي مدني فعال عباد الله خان وایي چې د یادې سیمې په سلګونو کسانو د کوئلې په قانونو کې د کار کولو په وخت ژوند له لاسه ورکړی دی.
تقریبا دا په ویک کې یو واقع ضرور کیږي، مطلب مسلسل بیک ټو بیک کال کې تقریبا دا 300 خلک چې دا
په یاد ضلع کې دا مهال د وجلې شو او معذورو کانکوندونکو تفصیل جمع کوونکي مدني فعال علي باش خان وایي چې په عمومي توګه د ټولې ضلع خو په خاصه توګه د تحصیل الپور پورې د سلورو یونین کونسلو لکه پیر آباد، ډیری، کوسکنا، اولپورې تقریبا هر کور د یو نه یو غمې سره مخ شوه.
دا یونین کونسل کې په هر دریم کور کې مړ شوه دی د کویلې، او په هر دریم کور کې د کویلې د سینې مریض په کور کې پروت دی. دا هر دریم کور کې سپاینل کارډ انجری چې وته شوه دا هغه مفلوج دی. یو مسله بل هم د موږ سره کېږي، هغه دا چې مړ هو مړ هو شو او دلته کې چې کم انجر شوی دی هغه چې سپاینل کارډ انجری دا ورته شوی دا یا ورته نور څه هډو کې مات شوی دی هغه چې په کم حال باندې په کور کې پروت دی، نو هغه ډیر زیات بدبختی او ډیر زیات بدنصیب حالات کې هغه پروت دی.
په 2014 کال کې د چیراړ په یو کان کې مازور شوی د دوو بچو پلار 28 کلن حسین علی نمې و پختل چې شانګله کې د سرګند خبره ده چې د کویلې په قانونو کې کار کول خطرناک دي، نو بیا ولې د خلک دا کار کوي؟ نو نو موړې وای
دا یو پسمنده هغه دا او پدې کې دا سر روزګار نشته، نو پدې وجه باندې خلک د کولې مزدوري لږي. په ما باندې د ګران داسې کڼې را پریوتو او پدې ملې ولم هغه سره پټیم سره زما خو کار څه خو چې دا پکاند نه نه کیه. تقریبا د 16 سال عمر کې زه کولې مزدوري ته تله.
یو بل کان کندون کې حفیظ الله وای چې پلار او رور می هم په قانونو کې وجلې شوې دي. ما هم د دیال سکالو په عمر کې دا کار پیل کړی، خوس میمور نه پریګدی
او راته دا وی کی لکه تاسو بدل ته ځانه مزدوري چارې کوي او رخصت به نه ځي مزدوري له نو وسو څه کو اخر وسو نور دې حالات لته لري چې لکه بالکل لیوانه حالات لته لري او ضرور دغه دې رور لاړو لکه چې ډیر په کچه عمر کې 22 سال به هم څه عمر دې کنه سي سوچ وکړه 22 سال ماشوم سوچ وکړه کله ماشوم بچی له
خو بل خو د شانګلي اډیشنل ډیپټي کمشنر طارق محمود وایي چې روانه میاشت کې د پاکستان بیرابلو سیمونه د وو دیر شو کانکون دونکو مړی شانګلی تراغلی دي، او تقریبا هر کال دا تناسب د یو نیم سلونه تر 200 پورې جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان ډی پی د 2015 کال د غربت د شری پاړه راپور کې راغلی چې شانګله د لکه 80% ولس د هر اړخیز غربت سره مخ دي.
اوریدونکو زو یو بل رپورټ ته چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی د تیرا راجګل سیمې بې کورکل شوي خلک په د روانې میاشتې د 28مې نیټې نه خپل سیمو ته ستنېدل پیل کړي. امنیتي چارواکي وایي چې سیمه یې د وسلوالو نه پاکه کړې ده. ځایي خلک غوښتنه کوي حکومت دوی ته د اوریدلو توانونو معاوضه هم ورکړي. نور تفصیل د شاهین بنیری ناورو.
قبایلی سیمو کې قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي د خیبر د لری پرتی تیرا راجګل سیمې د کډوالو ستنېدل به د وړو کې اختر نه ورستو پیل شي. چارواکي زیاتوي پوس په دې ورستو کې د خیبر سلور عملیاتو په نتیجه کې راجګل سیما د وسلوالو نه پاکه ګرځولې ده. هلته مهم زوینه په خپل ولکه کې اخیستې دي، او پولیټیکل چارواکو ورته ویلي چې اوس د راجګل کډوال خپل سیمې ته ستنېدي شي. ایف ڈی ایم وایي سه د پاسه یو ل سوا رجستر او خوښه 2000 غیر رجستر کورنۍ بخپل کلو تلیګي او د دوی د استنیدو عمل به د جون د میاشتې په 22 منېټه پیل شي. په دغه اړه د ایف ڈی ایم اسیسټنټ ډایرکټر عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته وویل
کوم چې رجسٹرڈ متاثرین دی هغوی ته به انشاءالله د سیم په ذریعه 10000 روپۍ او پسې په مت کې اے ټی ایم په ذریعه 25000 روپۍ ملاویږي. د و پسې چې کوم شپږ میاشتې راشن دی هغه به هم دوی ته ملاویږي. چې کوم ان رجسٹرڈ خاندانونه دي هغوی ته به صرف چې کوم د و پسې چې کوم آر ایف ایف پرچه دی هغه به ورته ملاو شي. انشاءالله دې علاقو کې به زر تر زره دا اثر هم شروع شي.
د تیرا کوکی خیلو یو کډوال طالب جان افریدی وایي باید حکومت دوی ته ورپېخې ستونزې په پام کې ونیسي او هواري کی.
یو وخت مې مون کورونا نو ا یو یو کوروت لکونو رونو جوړیږي کنه ایران شي ته په بارو کې لګېدلی ته برونو هو کچا پاتې خاطو کنه ته خورونو ایران کړی ځواني زره غلې يم په دل دا مو کور نو مو رشتہ دار سره اوسېدم
مشر برات خان اپریدی وایی د خپل سیمې په دفاع کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي او ډېر ځانی او مالی تاوانونه ورته رسیدلې دي. هغه زیاتوي د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي دوی د 2010 کال د جون په میاشت کې د خیبر سلورم په نوم د راجګل په غرونو کې د وسلوارو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي وو. دا ډېره لری پرتا او غریزه سیمه ده او د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګیدلې ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګ اوریدونکو اوس هم زو جنوبی وزیرستان ته چرته چې انتظامی د پاکستان قانون د یو سلسلور سلوخته ماده ل مخې په ټوله ضلع کې تر یوې میاشتې پورې په هر ډول غونډو بندیز لګولې دي. تا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د جولای پر 25 نیټه ټول ټاکنې هم کېدونکې دي چې په لړ کې سیاسي ګوندونو وار ل مخې خپل کمپاین پیل کړی دی. د جنوبی وزیرستان ځینو سیاسي ګوندونو د ځایي انتظامی پر دې ګام تنقید کړی او اندېښنې هم خودلی. په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ نورو.
د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر د شنبه په ورځ په ضلع کې د قانون یو سل څلور څلوېښتمې د فی لګولو په حکمنامه کې ویلي چې هیڅوک تر یوې میاشتې پورې له اجازه ته بغیر غونډې نسي کولای. د فاټا په خیبر پښتونخوا د اورګډولو وروسته جنوبی وزیرستان هغه لومړۍ سیمه ده چې پکې یو سل څلور څلوېښتمه د فی لګول کېږي. خو دې ګام د عامو خلکو ترڅنګ د جنوبی وزیرستان سیاسي ګوندونه زیات اندېښمن کړي دي. د دوی په وینا چې دا ګام په داسې حال کې اخیستل شوی چې دوی د راتلونکو ټول ټاکون لپاره انتخابی مهم پیلوي. د تریک انصاف یو مشر افسر خان مشال ریډو ته ویلي چې پر غونډو د بندیز اقدام به د دوی انتخابی مهم له خند سره مخامخ کړي.
چې میرا چې جلسی خلک چې ورتي خو جلسی ها کوي ریلیو ها کوي کمپین ها کوي خدا خو میرا دا وصل چې یو امیا سی ولا غوا لا تقریبا 10 دین د میرا پورا د کمپین د پورا پوتې شولې خدا خدا څوک چې الیکشن بیا تاسو څوک لړاو کولای چوک شي کنه دا فضول کې ساده ډېر غټ نقصان دی میرا پورا چلا دا میز نه مانی کاته ان کا یو الیکشن غوړي چې جنوبی وزیرستان سي الیکشن وشي بیا دا دفعه 144 سب میز نه لګوي کنه دا خو بیا پاتول یو میز سره دا مزاک اول دی کنه.
د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر سهیل احمد خان مشال ریډي ته ویلي چې یو سل څلور څلوېښتمه د فای ځکه لګولې چې په دې وروستۍ کې داسې غونډې سوي چې پکې له نفرت ډکې ویناګانې او د ریاست پر ضد خبرې سوي دي. خو د فاټا وکیلانو پخوانی اتحادیه مشر کریم مسعود مشال ریډي ته وویل چې د انتخابي هلو ځلو پر مهال د ځایي انتظامی لخوا پر غونډو بندیز لګول له انتخابي قانون سره په ټکر کې اقدام دی.
کور په کور ګرځېدل ډېر مشکل وي نو اکثر هلته قومي خلکو ته دغه وشي یو کنډیډیټ وي چې نن زه پلانی فوم ته ورته پلانی کلي ته ورته نو پلانی کلي دا ما ته پلانی دي کې حاضر فضال ته ورته ما دوی سره مطلب صحیح کا سلا مشوره کوم او جلسه کوم او تقریر کوم او جرګه کوم نو اوس دا طریقه کار ده او دا طریقه کار چې خود د فایټ څه شوالي چې کوم نه کنه دا بنیادی د غټ رکاوټ دی
او دا مطلب د الیکشن لا خلاف کار کړی دی. کار دا چې دا کاندیډیټ لاړ شي دا په های کورټ کې چیلنج شي چې بای دا وخت لګولې دا غلطه لګولې دا.
بریګیډیر قیوم شیر هم یو له هغو کسانو دی چې غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید شي. که څه هم نوموړی د یو سلسلور څلوېښتمې د فیل لګېدو ناخبرتیا شي، البته وایي که داسې وي نو دا به د دوی پر انتخابي مهم ناوړه اغیز وکړي.
چلاولو کې به ډېر مشکلات وي. سبب ورزم د ډی سي دفتر ته نو هلته به د ډی سي سره زه دا ډیسکس کوم. په دا چې دا کې بیا الیکشن کول مشکل دي، کمپین چلاول مشکل دي.
البته د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر سهیل احمد خان وای که هر څوک غونډه کول غواړي نو لومړی به له انتظامی اجازه تخلي.
غریب ان شاء الله ټول سیاسي پارټي خلق را غواړم غي ته پزدا وېما چې دا ذات اخلاق دې کسوک ذات اخلاق مطابق کار کوي نو دا وی باندې مانیت نشته دې. او کسوک ملک آئین نه مني، سوک ملک نظام نه مني، انتظامیه نه اجازه تاسو خپل بيزتي غني نو ظاهر دا هغه سي اکټيويټيز باندې بیا پابندي ده.
اوریدونکو زو بلوچستان ته چرته چې د کامیو صوبایي سملی لپاره د کاندیدانو له لوري د کاغذونو د جمع کولو لړۍ سر ته رسیدلې ده او د نن نه د کاغذونو کتنه اپیل شوې ده. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان د الیکشن کمیشن د معلوماتو تر مخه د بلوچستان صوبې څخه د قومي اسمبلی د 14 چوکیو لپاره 315 او د صوبایي اسمبلی د 150 چوکیو لپاره نږدې 1400 امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. دا راز په دې صوبه کې د ښځو د 1400 چوکیو لپاره 114 مېرمنو او د اقلیتونو یا لږکیو د 3 چوکیو لپاره 14 امیدوارانو خپل فارمونه جمع کړل. زیاتره امیدواران وایي له بریالي کېدو وروسته به صحت، تعلیم او عامو خلکو ته د سکلو د پاکو اوبو رسد یقیني کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ټیکټ د صوبایي اسمبلی امیدوار روزي خان کاکړ وایي چې دا وخت د کوټې ښار لوی ستونزه د سکلو د پاکو اوبو کموت دی.
زموږ ډېر بدحال دی. رښتیا خبره سي په ایتوپیا کې داسې بدحال نه دی. د اوبو په حواله، د بجلۍ په حواله، لکه زموږ د کوټې ښار په حال دی. زما خو وروره رښتیا خبره هم د غټې دایبې نه سم کوي. ما ځکه ډېر مېړه وم، که ډېر مېړه وم چې دا اوبه زور برابرې کړم، بس دا به ډېر غټې ماتې او خلک بدبه مې راته کوي. که خاص کر چې دا د اوبو مسله ورکه، نور خلک هیڅ وس نه غواړي. زموږ خلک دوی مجبور سوي دي. ورور وای نه روټ غواړو، نه گلی غواړو، نه شی غواړو. زموږ برابر برابرې کړه.
دا راز د تحریک انصاف سره تړاو لرونکي ایوب ترین وای په کار دا چې خلک په خو سوچ فکر خپل رایا استعمال کړي او په ناخبرۍ کې درغله کسان اسمبلی لپاره منتخب نکړي.
په کار دا دی چې یو انسان بقاعده چک کو، بقاعده وګورو چې سم انسان دی. لازما ووټ سید بیا سبا د قوم خدمت کولی شي کني سي کولی، مشت تعلیم را کولی شي، مشت هیلث را کولی شي، هسپتالونو را جوړ کولی شي، نور ار کار را کولی شي چې موږ د خپل د باره کې ډیر ضروری دی. موږ کم سړی چې په خپل په علاقه کې ووټ ورکوو، دا شی ډیر ضروری دی چې انسان هغه انسان وګوري او بیا دی ووټ ورکړي. اور کرپټ سړی ته دی بالکل ووټ نه ورکړي. دا دی نه ګوري دا زما د قوم برادری غدي، دا ته زه ووټ ورکوم.
د کوټې د نوي کلی څخه په راتلونکو عام انتخاباتو کې په آزاد توګه برخه اخیستونکي نادر شاه بیا وای چې بریالي شي نو د اولنی ترجیحات به صحت او تعلیم وي.
پر سیات باندې چونکه زموږ خلکو ډېر فوکس نسته، هغه وجه چې شته زموږ په سیات باندې فوکس تا، نه زموږ په ایجوکیشن باندې فوکس تا، نه زموږ په داشیان باندې فوکس تا. زموږ یا فوکس په داشیان نسته. او کچیر موږ دا شی یعنی دا وکړو چې موږ هغه وکړو ایجوکیشن ورکړو، دا ګورو مست ایجوکیشن ایجوکیشن تا ورکې سړی بیا هغه هم بیا شو ویل ایجوکیټډ چې هغه په خپل حقوق په هر شي پیږي، هغه په صحت هم پیږي، هغه په روډ هم بیا پیږي، هغه بیا په د دنیا په هر شي باندې پیږي. یعنی دا به درته وایم چې تعلیم درګردو ششای دي، په صحت باندې به هم کار کوو. اول زما نقطه چې د زغم تعلیم
بلخوا د امیدوارانو لاړه د جمع شو نامزدګۍ د کاغذونو جانچ پړتال یا پلټنه لنن څخه شروع شوه چې د جون تر 19 نیټې به جاری وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو کولی شئ زموږ ټول پروګرامونه په د فیسبوک او ټویټر د لارې هم واوري چې پته ده مشال ریډیو. اوس هم راځو د روزي ځانګړې لړۍ په موضوعاتو کې. نن اوري چې د قران څه ارزښت همدارس په جمعات کې څه کول پکار دي. په دې موضوع په شارجه کې د مذهبي امور او دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری خبرې کړي.
الله جل جلاله چې څومره کتابونه نازل کړي دي تقریبا دغه اکثر کتابونه چې د انسان د هدایت او لارښوونې لپاره په انبیاو نازل شوي دي هغه په همدې مبارکه میاشت د روژې او د رمضان کې نازل شوي دي. او روژه د اسلام څخه د مخه په مسیحیت، یهودیت، هندو مذهب، بودیست مذهب او په نورو مذاهبو کې هم په مختلفو شکلونو کې موجود وه. دا عبادت ته چې نور قومونو او نور دین مینو خلقو هم دا عبادت کړی دی چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د الله عز وجل د قرب دا لاره ډیرو خلقو خپله کړې وه. دا چې د قرآن کریم او د دې مبارکې میاشتې سره ډیر یو قوي تعلق دی چې قرآن پاک په دغه میاشت کې یو ځلې د بیت العزت نه راغلی دی او بیا یعنی د زرګونو فرشتو په معیت او ملګرتیا کې او په بدرګه کې او همدارنګه بیا دا مبارک کتاب نجمن په قلاره د انسانیت د رشد او هدایت لپاره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازل شوی دا هم په رمضان کې. نو دا دوه خبرې د قران کریم او د رمضان په مابین کې یو کلک تړاو او تعلق پیدا کوي. په کار دا ده چې مونږه قران کریم ته وخت ورکو. زمونږ په ټولنه کې دا ډیر بد عادت دی چې جمعه ته راننه وزمونږه اول خدای چې وخت مناسبی باید چې دوه رکعته تحیۃ المسجد وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. ستاسو نه چې کوم مسلمان جمعه ته راننه وزي مخکې لدی چې دا کینی دی ته دوه رکعته مونږ کول پکار دي. دا عادت ممکن نشته، باید زموږ علما خلق دي تراغیب کی. دویم دار چې په جمعات کې موږ به دنیاوي خبرې کوو، ملا صاحب هم ناست او قوم هم ناست او گپ شپ او حساب کتاب او واو غیو فلان بستان دا ټول په جمعات کې موږ کوو. دا خبره نه ده، باید هغه وخت چې موږ په جمعات کې تیرو اول خو په نیت د اعتکاف داخل شو. دویم دا دی چې خیخ په داخله کو اول دعا ویو او د هماغه وخت نه نیت وکړو چې موږ به د الله تعالی عبادت او ذکر کوو. دریم مشکل به موږ کې دا دی چې قرآن کریم یوازې د سورې یاسین تلاوت کوو، نور یو شی هم نه کوو. بعضې خداسې دي چې خدای ورته دا توفیق هم نه دی ورکړی چې دوه آیات هم په جومات کې یو سړی تلاوت کولی شي ور داخل شي. نو باید چې دا آیاتونه تلاوت کی. بل حفظ د قرآن د هر مسلمان په سینه کې باید څه نه څه برخه د قرآن کریم موجوده وي. نو قرآن ته شا ګرځول دا هلاکت دی. موږ باید قرآن کریم ته مخه کړو او خپل اوقات په دې باندې معمور کړو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم په پای کې یو ځل بیا د ظفر خان نه لنډ خبرونه اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان په رزمه کې د اختر په درېیمه پلان شوې جلسه ځنډولې ده. د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ پرون مشال رډیو ته ویل دا کار د حکومتي جرګې په غوښتنه کړې. هغه زیاته کړه وعده ورسره شوې چې د دې په بدل کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوې ټول غړي خوشي شي. د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وای پلان لري د خیبر د تیرا راجګل سیمې څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو خلکو ستنېدل به له اختره وروسته پیل کړي. د دې ادارې مشر چارواکي عادل ظهور پرون مشال رډیو ته وویل چې خوا او شا یولس سوه رجسټر او نږدې 2000 غیر رجسټر کورنۍ به د جون له 22 خپلو سیمو ته ستنېدل پیل کړي. د پاکستان پوز کابل ته د خپل مشر جنرال قمر جاوید باجوه ورسته سفر غټور بللې ده. د پوز د اماړي کوڅانګي ایس پی آر د جون په 12 په یو خبر پانه کې ویل چې جنرال باجوه د 13 شنبه پر ورځ د کابل د دورې په محل له لوړپوړو افغان او امریکایي چارواکو سره کتلي او د ترهګرۍ ضد او د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یې خبرې کړې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د جولای په 25 کېدونکو عمومي ټاکنو کې د امیدوارانو د کاغذونو ارزونه یې پیل کړې ده. د دې کمیشن نن په خبر کړي بیان کې ویلي چې دا ارزونه به د جون تر 14 دوام ولري. شمالي کوریا وایي چې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا په مرحله وار شکل غیر اټومي کولو په بهیر سلا شوې دي. په همدې حال کې بعد دوړه هیوادونه په موازی ډول داسې ګامون اخلي چې دوړو رقیبو هیوادونو ترمنځ حالات سم وساتي. د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12مه وکتل.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمي کې تاسو کولی شئ زموږ خبرونه، تازه ریپورټونه او دا شان اونیسې خبرونه د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر هم واوري چې پته یې د مشال ریډیو. هم دې سره زه فرخنده اسد د خبرونو بیان ظفر خان او زموږ تکنیکی همکار اساق امیر تاسو نه اجازه غواړو. تاسو کولی شئ پورا په شپږو بجو ډیو ریډیو هم پر دې سپو واوري. زموږ لاړه خې د خدای په امان او وختونو په خیر.